درنو دوستانو ستړي مشي اجملند ماو دی ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوم. پایل هم د دې سات له خبرونو کو د تورخم دروازه نن د عامو ویزلرونکو مسافرو او وجلو ناروغانو پر مخ پرانستل شو. په تورخم کې د طالبانو د حکومت وی سرچینې ازادي رادیو ته ویل چې په ځایي وخت ته نیمه وجې ویزلرونکو مسافرو ته امنیتي سکرینینګ وروسته د کرخه بل غاړه ته د وختو اجازه ورکړل شو. د سرچینې ویل چې که هم د مسافرو ګڼه ګوڼه ډیره زیاته ده خو تګ راتګ په عادي ډول دوام لري. ټاکل شوی و چې دا دروازه پرون جمعه د عامو ویزلرونکو مسافرو پر مخ پرانستل شي خو پاکستاني اړخ ته د ځینو تخنیکي ستونزو له امله ترنن پوری سندی تلوا. دا دروازه د تیری فبروري د میاشتې په 28مه د پاکستاني سرحدي ځواکونو لوري ظاهرا کرخه ته نږدې د طالبانو لخوا د یو امنیتي پوسټ د جوړیدو په خبرګون کې تړل شوی و چې لامل یې دواړو غاړو ته په زرګونو مسافر او په سوداګریزو توکو بار موټر بند پاتې شوی و. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي ډیر ضرب په ناروی کې د افغانستان سفارت بیرته په کار پایل وکړي. د دې وزارت ویاند عبدالقهار بلخی نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په دې اړه په یوه خبرتیا کې ویلي دي چې د په پلازمینه وسلو کې به د افغانستان د سفارت کنسلي خدمتونه د 1404 کال د وری له 1404 منټي بیرته پایل شي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي خو د بهرنیو چارو وزارت د کنسلي خدمتونو بیا پایل یو مثبت ګام بنلې. د ریپورتونو لمخې په وسلو کې د افغانستان سفارت د 2040 کال د سپتمبر په 12مه د ناروی د حکومت په غوښتنه وروسته لاغ خپل فعالیتونه ودرول شي. د طالبانو حکومت د 2040 کال په جولای میاشت کې اعلان وکړ چې نور به په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د ډیپلوماټیکو استازولیو چې چارې د پخواني حکومت چارواکي سنبالوي له لوري صادر شوي اسناد ونه مني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د محمود شاه حبیبي د برخلیک پاړه چې ویل کېږي له طالبانو سره بندي دي اندېښنه ښودلې. د دې وزارت ویاند ټامی بروس پرون ناوخته په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې ویل چې موږ د محمود شاه حبیبي او نورو امریکایانو چې لا هم په افغانستان کې بندیان دي روغتیا ته ژور اندېښنه لرو. نوموړي زیاته کړه چې په بهر کې د امریکایي وګړو خوندیتوب او امنیت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوړو لومړیتوبونو څخه دی او موږ هیواد ته د هغوی د بیرته ستنولو لپاره په نه ستړي کېدونکي توګه کار کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې د ښاغلي حبیبي او په افغانستان کې نورو بندي امریکایي وګړو په اړه اندېښنه په داسې مهال څرګنده کړه چې په دې هیواد کې بل بندي امریکایي وګړی جورج ګلزمن د پنځشنبه په ورځ د طالبانو له بنده خوشی شو او پرون متحده ایالاتو ته ورسېده. نوموړی کابل ته د یو امریکایي پلاوي له سفر او د طالب چارواکو سره د دې پلاوي د غړو لیدنې وروسته خوشی شو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر زده کړو لګول شوی بندي سملاسي لغوه کړي. یونیسف نن په یو بیان کې ویل چې افغانستان کې د نوي ښوونیز کال له پیلېدو سره په دې هیواد کې 400,000 نور نجونې د زده کړو له حق څخه محرومې شوي چې په دې سره له زده کړو څخه د محرومو شوو نجونو شمیر له 2,200,000 څخه واوښت. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د اټکل لمخې د افغانستان 80% واګړي کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. په دې بیان کې چې نړیوال سره صلیب نن پر خپل ایکس پاڼه خپور کړي د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور کړي ویل شوی چې اوبه په افغانستان کې وحیاتي موضوع ده چې پر عامه روغتیا د خوړو پر خوندیتوب او اقتصادي پراختیا اغیز لري. د سره صلیب نړیوالې کمیټې همدارنګه ویلي چې په 2040 کال کې د اداره توانیدلی چې افغانستان کې له 1,000,000 زیاتو کسانو دپاره د پاکو اوبو زمینه برابره کړي. او د نیجر په جنوب ختیځ کې پرون جمعه پر یو جماعت د سختدریزو اسلام پالو لوري د برید په نتیجه کې لږ تر لږه 40 خولسي وګړي وژل شوي دي. د نیجر د دفاع وزارت په دې برید کې چې په کوکورو کلیوالي سیمه کې ماسپخین د لمانځه پر مهال شوی دی ویلي چې دیار لستنه سخت ټپیان شوي دي. دا برید د دې هیواد د بورکی فاسو او مالی ترمن سرحدونو ته نږدې هغه سیمه کې شوی چې لویدیز افریقا کې د القاعده شبکې او اسلامي دولت ډلې یادایش سره د تړلو جهادیانو مرکز ګڼل کیږي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. و په ورچې د تورخم دروازه د عام ویزلرونکو مسافرو او عجلو ناروغانو پر مخ نن پرانستل شو.
تاګ را تاګ د فار اخلاص سره هغه ویزه والا چار څو کیمرو نه کوله چې تاګ را تاګ
د نړیوال سر صلیب د کمیټي او بخیده سر صلیب د نړیوالې کمیټي له هغه خبرداري مو هم خبرو چې وایي په افغانستان کې 80% خلک کافي او پاکو بوتل لاسرسي نه لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو بچی صندوق د طالبان نو وخت چې د نوي تعلیمي کال د پایل سره د نجونو د زده کړو د بندیز په دوام څلور سوه زره نور نجونې چې له زده کړو محرومې شوې دي دوی ته بیرته د زده کړو شرایط برابر کړي. په یو بل رپورټ کې به مو په خوست کې له هغه پروسې خبر کړو چې خلکو ته د وړیا درملنې یو فرصت د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو لخوا برابر شوی دی. د آزادۍ میلمه پروګرام هم لرو.
پروسه کالم بس خدای پاک تیرا کوم سکار به خدای تیرا کی چا تور او چا سپور او پړه ما سو ما سو اس مرست چا ماجرین سره نه دا کړي.
دا د روشي د رنگونو نه یو رنگ دی. د روشي رنگونو کې ستاسو پیغام نام راخلو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
دا تورخم دروازه د عامو ویزلرونکو مسافر او واجلو ناروغانو پر مخ پرانستل شو. په ننګرهار کې د طالبانو ولایتي ادارې د دې دروازې د بشپړ خلاصتو خبر ورکړي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت وی سرچینې هم ازادي رادیو ته ویل چې په ځای وخت ته نیمه بجې ویزلرونکو مسافر ته ل امنیتي سکرینینګ وروسته د کرخې بل غاړې ته د اوختو اجازه ورکړه. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
له نه ویشت ورځنی ځنډ وروسته نن شنبه د مارچ 22مه د تورخم دروازه د عامو ویزلرونکو مسافرو او عاجلو ناروغانو پر مخ پرانستل شو. په ننګرهار کې د طالبانو ولایتي ادارې په یو بیان کې د تورخم د کمیسار مولا عبدالجبار له قوله ویلي چې له ترانزیت وروسته نن دغه دروازه د مسافرینو او هر ډول تګ راتګ لپاره پرانستل شو. په تورخم کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي هم ازادي راډیو ته وویل چې سهار په ځایي وخت 8:30 بجې ویزلرونکو مسافرو ته له امنیتي سکرینینګ وروسته د کرخې بلې غاړې ته د اوختو اجازه ورکړل شوه. نوموړي وویل که څوم د مسافرو ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده خو د په خبره ښایي د دوه یا درې ورځو په تېرېدو سره تګ راتګ عادي شي.
تورخم دروازه خلاصه ده، رشته ده، اوله ورځ د خامخا رشته نوره دروازه خلاصه ده، رسېده
دا دروازه پرون جمعه د مارچ په 20مه د عامو ویزلرونکو مسافر پر مخ پرانستل شي خو پاکستانی اړخ ته د ځینو تخنیکی ستونزو له امله وځنډیده. په همدې حال کې د تورخم خارګوټي یو شمېر اوسیدونکي وایي دغه دروازه د دواړو لورو ځایي اوسیدونکو لپاره د رزق د ګټلو او د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري وسیله ده او دا چې په راتلونکو کې ستونزې باید د ډیپلوماټیکي لارو حل شي. د تورخم خارګوټي اوسیدونکو مشرف ازادي رادیو ته وویل
دا خود اصل کې د دغزو یو خلکو د پوره د رزق ګټلو یو وسیله ده. د خلکو کوروبور شټ شو، روزګور شټ شولو، کم تجارتون دي دغه کور شټ شولو. نو البته په مخ کې حالات لم قاتل سره چې څه مسائل روشي، سیاسي مسائل، نو په اکه نه دی په کور چې د دروازه باندې شي.
د تورخم دروازه د 3 فبراير په 20مه د پاکستان سرحدي ځواکونو لوري ظاهرا کرخه تنګ دي. د طالبانو لوري دی وی امنیتي پوسټ د جوړیدو په خبرګون کې وټړل شو. په دې موده کې د دواړو لوري او ترمن سخت نه ختي هم وشو چې لاملای مرګجوب لا هم واوخته. خو د 4 شنبه پورز د دواړو لوري او د قومي مشرانو، سوداګرو او چارواکو ترمن سر بحثونو او ناستورو سیوازي د ترانزیت لپاره پرانستل شو. د دې دروازې د بندیدلو لامل په 13 شو ورځو کې دواړو غاړو ته زرګونه مسافر او سوداګریزو توکو بار موټری بندې پاتې شوې وي. د تورخم دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسافرو د اوختو او راوختو مهمه دروازه بلل کیږي چې د غیر رسمي معلوماتو پر بنسټ هر ورځ پرې نږدې 10,000 مسافر تګ راتګ کوي. دغه دروازه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ لپاره هم تر ټولو مهمه لار بلل کیږي.
د دیورن کرخیا غاړه د تورخم پاکستانی لوري د ایمیګریشن چارواکو هم د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي چې پولا د تګ راتګ د سمبالولو د نظام یا بارډر منیجمنت سیستم کې چې کومه تخنیکی خرابي پرون پیدا شوی و هغه لری کړی ده چې پر پوله چې یک وبخې. په تورخم کې د پاکستان د ایمیګریشن چارواکو هم د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي چې په پوله چې د تګ راتګ د سمبالولو د نظام یا بارډر منیجمنت سیستم کې کومه تخنیکی خرابي پرون پیدا شوی و غلری شوی ده او د پاسپورت او ویزلرونکو کسانو لپاره په پوله د تګ راتګ اجازه ورکړل شوی او د لړۍ بیرته پیل شوی. په دې اړه به سیمې د مشال رادیو د خبريال فرهاد شینواری رپورټ واورو.
په تورخم کې چې کوم د پاکستان د امیګریشن چارواکي دی او غوی سره مونږ خبرې وشوې، نو دوی ویل چې نن هلته کې کومه په بارډر منیجمنت سیستم کې خرابې راغلې و، هغه لرې کړل شوه او باقاعده په دې دروازه باندې افغان وګړو چې کوم دی الی افغانستان ته چې پرې واوښتل او تګ را تګ په دې باندې پیل شو. خو دوی دا خبره وکړه چې په دې دروازه باندې یوازې هغو خلکو ته اجازه ورکوي چې چا سره پاسپورټ او ویزه او چې چا سره تذکیره یې، نو هغوی ته په سختۍ سره ویل شوي چې تذکیره باندې به تګ راتګ فلحال بندي تر اوسه پورې. نن به مطلب دی چې یوازې هغو کسانو ته اجازه یي چې باقاعده هغوی سره پاسپورټ یي، په هغې کې میادي، بیا مطلب هغوی په ویزه باندې راغلي او اوس بیرته هغوی افغانستان ته وړي. نو نن دغه دروازه خلاصه کړل شوې ده. په تورخم کې رش جوړ دی ځکه چې هلته کې هماغه مله عمله ډېره نشته دی. اف آی اے د امیګریشن چې خلکو له پاسپورټونو باندې دخولي او خروجي ټاپې لګوي، خو په مرحله واره توګه به دغه خلک افغانستان ته پې واوړي او افغانستان لوري نه چې کوم خلک راځي پاسپورټ او ویزه دا به پاکستان ته پې راداخل شي، بلکې د هغوی راداخلېدل شروع شوي دي.
دا که تاسو واضحه کې چې د دې نه دوه ورځې وړاندې د ترانزیت لپاره چې دغه لار خلاصه شي وه، خو د مسافرو په مختړلې وه.
بالکل، دا مارچ په 19 نیټه باندې چې کوم دی داخله څکړل شوی و. اصل کې تاسو ته یاد دی چې دغه تورخم دروازه د فبروري په 20 نیټه باندې هلته کې چې کوم تاسیساتو جوړولو په سر کومه لانجه شوې وه، هغې له امله دا تړلې پرته وه. خو بیا د مارچ په 19 نیټه باندې یوازې بار وړونکو ګاډو پر مخ خلاصه شوه او ویل شوي وو چې د مارچ په 20 نیټه به بیا د خلکو یا عامو مسافرو پر مخ هم خلاصه شي. خو بیا د مارچ په 20 باندې همدغه تخنیکي خرابي راغله په سیستم کې او خلکو پې تګ راتګ ونه کړای شو، او نن د مارچ په 20 نیټه باندې دغه خرابي لرې کړل شوه او اوس دا مهال پې خلک تګ راتګ کړی شي، خو یوازې پاسپورټ او ویزې لرونکي کسان.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ،
azadiradio.com.
د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یا یونیسف وایي طالبانو سکل د نوي تعلیمي کال پیل سره د نجونو د زده کړو د بندیز په دوام 400,000 نور نجونې هم له منځنۍ زده کړو محرومي کړې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یا یونیسف وایي طالبانو سکل د نوي تعلیمي کال له پیل سره د نجونو د زده کړو باندې د بندیز په دوام 400,000 نور نجونې هم له منځنۍ زده کړو محرومې کړې دي. یونیسف نن شپه په تازه بیان کې ویلي چې د محل په ټول افغانستان کې له منځنۍ زده کړو د بې برخو نجونو شمیر له 2,200,000 اوړي. ځینو نورو نړیوالو بنسټونو هم په دې اړه اندېښنه ښودلې او دا بندیز یې جنسیتي تبعیض بللې. نور حال د فیروزي عزیزي په ریپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې نوی 1,400 ښوونیز کال پیل سو، د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي له شپږم ټولګۍ پورته په ښوونځیو کې د نجونو پر زده کړو د بندیز 3 کاله پوره سول او سلګونه زره نجونې سږکال هم له زده کړو بې برخې سوې. یونیسف نن شنبه د مارچ په 22 په خپله ویبپاڼه خپور کړي بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د نوي ښوونیز کال له پیل سره نږدې 400,000 نور نجونې هم د زده کړو له حقه بې برخې سوې او په دې سره دا شمېر 2.2 میلیونو ته ورسېد. د بیان کې د یونیسف اجرایوي مشرې کاترین راسل په حواله راغلي چې له 3 کلونو راهیسې په افغانستان کې د نجونو حقونه نقص سوي او په ټکو یې اوس باید ټولو نجونو ته ښوونځیو ته د ستنېدو اجازه ورکړل سي. په همدې حال کې له شپږم ټولګیو پورته د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي وایي سږکال یې هم ښوونځیو ته د تګ هیله لرله، خو طالبانو بیا هم د زده کړو اجازه ورنه کړه. د خوست ولایت اوسیدونکي هریوه او د کندهار ولایت اوسیدونکي پښتنې ازادي راډیو ته وویل
دا د نوی کال هم راغلو، موږ هم داسې د یو نامعلوم برخلیک سره مخ کیږو او ښوونځی ته د تګ اجازه نه راکول کیږي. نهیلی شوی یم ډېره او د راتلونکي په اړه له طالبانو څخه غوښتنه لرم چې اوس هم لا نه وخته شوی نه دی، اوس دې موږ ته د زده کړو کولو اجازه راکړي او لنړیوال څخه دا غوښتنه لرم چې دوی په طالبانو باندې فشار راوړي او طالبان دې ته مجبور کړي تر څو موږ ته د زده کړو کول اجازه راکړي.
شپږم ټولګي څخه پورته د غنې چې سمپونه مکتبونه لري شروع شوي، دا باید شروع شي. د لور چارواکو سمو دا غوښتنه ده چې باید د مکتبونو شروع شي. بخیر دی سلام کال تاوري.
د ملګرو ملتونو د ماشومان وشي صندوق یونیسف خبرداري ورکړی چې که د نجونو پر زده کړو بندیز تر 2013 کال پورې دوام وکړي، لڅلور میلیونو زیات انجونی به منځنۍ خوندزیو کې لز دکړو به برخې سي. بلخو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت هم په خپل اکسپانا د جمعې په ورځ د مارچ په 21مه نو وخت لیکلی چې افغانستان کې خوندزی بیا پرانستل سول، خو په ټکو یې طالبانو د جنسیتي تعبیز لامل لشپګم ټولګي پورته انجونی پکې لز دکړو راګرځولې دي. خغلی بنت ویلي طالبان باید حساب ورکړي ځکه په ټکو یې غوره با کیفیته او هر اړخیزو زده کړو ته لاسرسي ټولنه کې بشري حقوقو ته درناوی تضمینوي. د خزو سولې او امنیت لپاره د جورج ټاون انسټیټیوټ د جمعې په ورځ د مارچ په 21مه په ملګرو ملتونو کې د خزو د وضعیت په اړه د یادې ادارې کمیسیون سی ایس ډبلیو له نهه شپې تمې غونډې وروسته په خپل ویبپاڼ خپور کړي بیان کې ټینګار کړی چې له دریو کلونو راهیسې د طالبانو سیستماتیک ځپل افغان ښځې او نجونې د زده کړو په ګډون له خپلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې کړي دي. دغه انسټیټیوټ ویلي دې بندیز نه یوازې د نجونو انفرادي ظرفیت کمزوری کړی، بلکې د افغانستان اوږدمهاله سوله، امنیت او پرمختګ هم له خطر سره مخامخ کړي دي. د زده کړو د حقونو فعالین وایي که دغه بندیز ته دوام ورکړل سي ناورینونه به وزېږوي. د زده کړو د حقونو فعال فضل هادي وزین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تاسفانه زمونږ ملیونونه نجونې د تاسو تعلیم نه محروم دي، او دا یو فاجعه ده، یو بحران ده، ناورین ده په افغانستان کې. او سرپرست حکومت اجازه ورکړي چې د ټولنې نیمایي برخه
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه او د دوی د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې د طرز عمل جوړېدو باندې کار روان کړی او د خپل مشر امر ثانی ته په تمه دي. د طالبانو حکومت په 2021 کال کې وخت تر بیا ځلې رسیدو وروسته شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه چې د ګڼو نړیوالو سازمانونو، ادارو او هیوادونو غبرګونونه یې راپارولي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د سره صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وای د افغانستان شاوخوا 30% اوسیدونکو کافی اوبو ته لاسرسی نه لري. د کمیټې د مارچ په 22مه د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل اکسپانډ لیکلی چې اوبو ته نه لاسرسی عامه روغتیا، غذایي امنیت او اقتصادي پرمختګ اغیزمنوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د همدې ورځې په مناسبت له اقلیمي بدلون سره د مقابلې لپاره د افغانستان د طبیعي یخچالونو پر ساتنې ټینګار کړی دی. تفصیل په دې رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پاک اوبو ته د خلکو د لاسرسي په اړه لالوړاندې اندېښنې موجود دي، تازه د سره صلیب نړیوالې کمیټې آی سی آر سی ویلي د افغانستان شاوخوا 30% اوسیدونکي کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. د کمیټې د مارچ 22مه د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل اکسپانډ په یو بیان کې لیکلي چې اوبو ته لاسرسی په افغانستان کې مهمه موضوع ده چې دا ستونزه عامه روغتیا، غذایي امنیت او د دې هیواد اقتصادي پرمختګ اغیزمنوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او وایي چې د افغانستان یخچالونه د کرنې لپاره اړین اوبه برابروي، خو د اقلیم د بدلون له امله د دغه یخچالونو چټک ویلې کېدل د اوبو لګول او د خوراکي موادو تولید ګواښي. اف ای او د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت نن په خپل اکسپانډ له اقلیمي بدلون سره د مقابلې لپاره د افغانستان په طبي یخچالونو پر ساتنې ټینګار کړی دی. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې د څښلو او د کرنیزو ځمکو د خړو بولو لپاره د اوبو د کمښت سره مخ دي. د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ یو اوسیدونکي نذیر سحری ازادي راډیو ته وویل: د وای د پچات سه پسلمه کې د غره د لمنې په طرف هیڅ څوک د خلکو پاکي وبنه لري. خلک لړی رسول سره مخ دی، هغه کسان چې توانی لري هغه د زنون لپاره جوړي برمی وستلې، خو خلک لړی لرو سیمو د خپلو کورنۍ لپاره د څښاک پاکي وبروړي. کروندګر خیر الله چې د هرات د غوریان ولسوالۍ اوسیدونکو دی وای د زمکو د خړو بولو لپاره د اوبو د کمخلصتون سره مخ دی.
متاسفانه
ای ویای لبد مرغدا زمو لپاره په یو جدي ستونزه بدله شو. ډیره بزګران او کروندګر د خپل کروندو د خړو بهولو لپاره لخلو ساګانو نه ګټه اخلي. خدا 30 روپے څوکال ته لري ځکه باید مریضي شیشي ولګول شي. خو زموږ ډیره کروندګر دا توانایي نه لري. د اوبو د برخې یو شمیر متخصصین په افغانستان کې د اقلیمي بدلون منفي پایلې، اوبو ته د خلکو د اړتیا ډېرېدل، د ابي اوبو د سرچینو کمیدل او د اوبو د مصرف په برخه کې د ویروخانه پالیسۍ نه موجودیت په افغانستان کې د اوبو د کمښت لاملونه بولي. لډلې ډاکټر فیاض عزیزی ازادي راډیو ته وویل دوی د دې ستونزې د حل لپاره د اوبو د وړو بندونو جوړول اړین دي. دغه راز باید د اوبو په بې ځای مصرفولو کې د خلکو رول ډیر اړین دی. حکومت باید په دې برخه کې سخت قوانین عملي کړي ترڅو د اوبو د بې ځای مصرف مخه ونیول شي. د دې ترڅنګ باید حکومت د اوبو د مدیریت لپاره پالیسیانې رامنځته کړي او د دې لپاره باید ځانګړي بودیجې وټاکل شي ترڅو اوبو مدیریت او د اوبو د بحران مخه ونیول شي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت ویان اختر محمد نصر په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. خو د تیر لمریز کال د هود پښپګما د دې وزارت مرستیال مجیب الرحمن عمر په کابل کې د اوبو په نړیوال کانفرنس کې ویلو چې اوس مهال د افغانستان 15 شپږ سلنه خلک د خلو پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. نوموړي لسیزې جګړې په خارونو کې د نفوسو زیاتوالی، وچکالي او اقلیمي بدلون په افغانستان کې د اوبو د کمښت لاملونه بللي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سمغه غلاسادي رادیو ناوري د خصوصي ولای د لشیرو ولسوالي اړوند د قدمو په سیمه کې د خصوصي او حکومتي سکتورونو د ډاکټرانو او روغتيي کارکونکو لخوا په وړیا روغتيي کم کې ل زرو زیاتو ناروغانو کتنه وشو او درمل ورکړل شو. خصوصي ډاکټرانو وایي چې لدی کارې موخه له هغه بي وزن ناروغانو سره مرسته ده چې د اقتصادي ستونزو له کبله د خار روغتونونو او ډاکټرانو ته نشي ورتله. نور تفصيل د نجيب الله الوخيل په ریپورت کې اورو.
په خوست کې د روغتیا د برخې د خصوصي او حکومتي سکتور لخوا د وړیا روغتیايي کمپونو په سلسله کې دا ځل شاوخوا 150 ډاکټران او روغتیايي کارکونکي د تریزه او والیشیر ولسوالۍ اړوند د قدم ولري پرتی سرحدي سیمې ته ولاړل او هلته د سلګونو ناروغانو کتنه وکړه. هغوی ته لابراتواري معاینات وکړل او وړیا دوا درمل ورکړل شول. ډاکټران وایي د دې یو ورځنیو کمپونو لارې غواړي د هغو ناروغانو معاینات وکړي او وړیا دوا درمل ورکړي چې بې وزن دي او د خار روغتونونو او ډاکټر رانو ته د ورتاک واسینه شته. د خوځ د ډاکټرانو د خپلواک اتحادیې مشر ډاکټر عبدالحکیم زدران مشال راډیو ته وویل
موږ پلان د زرو مریضانو و چې تر زرو پورې مریضانو وګورو ځکه روژه ده. خدلته چې حالات ګورو مریضان هم زیات دي نو موږ تر اوسه پورې 3000 ورقه د مریضانو ته توزیع کړي دي. د 1.5 میلیون افغانۍ په شاوخوا کې موږ دوایي راوړي د ګورو چې موږ څومره رسیدګي کولای شو.
د تریزه یو علي شیر ولسوالۍ د قدم اوسیدونکي له ډاکټرانو او روغتیايي کارکونکو په دې خوښي څرګندوي چې د ناروغ نو د درمانن لپاره سیمې تورغلی خوای خلک غریب دي او د وړیا درمانن دا ډول برنامه دي نوري هم جوړ شي. دوه تن ناروغ لرونکو فضل خالق او طیب ویل
داغه خو بیوارز مریضونه علاج نه کی دی باید بار بار روشه د مریضونه علاج وکي بار بار باید د منکلی ته نه باید ټول تنګی ته باید زنر د حاضر کی ځکه چې موږ خلک ډیر غریب خلک دي.
ما زه خپل مریضان دي پر غلین چې د مریضان شکر الحمدلله ته دی وشو خو دا پیوارز نه کیږي دا به نور غم داسې وغځوي.
د ترزی او علي شیر ولسوالۍ د قدم اوسیدونکو وای پوتیر جمهوریت کې دوی سیمته د کلینیکونو لپاره ودانه جوړ شوې خو تر اوسه روغتیایی خدمتونه ندی پیل کړي. زایی اوسیدون که مزامل افغان لعروان دویدارو و ماسو غختل چه یاد کلینی کنه فعاله کی
دی ساتامی دی ریاست نی دی مون غاق دی چه آقا کلینی کنه چه پا عمدی ورسوالایی که غیر فعال دی چه تمیرونه هم شتون داری دی دوی پاله کولو که دی دوی نغختن رو
یاد دیوی پا ورسلای کلونو که پا افغانستان که ده خلکو ده بیوازده ده کچلواری دل ده روغتیال سکتور سره ده نریوال امرستو کمواله ده روغتیایی خدمتونو تیت کیفیت ده میاری روغتونونو کمخت لری پراتوسیمو که ده خزیره متخصصینو نشتوالی او ده درملو ده کیفیت ستونزه افغانانو ته ده مناسب روغتیایی خدمتونو ده ورانده کولو پا مخ که لبنستیزو ننگوانو گرل کیگی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلې شي. د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار شمنه کړی چې خلکو ته به د کار زمینه برابرۍ، خو په دې هیواد کې د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي د بیکارۍ له امله شکایت کوي. یو شمیر له دوی څخه ازادۍ راډیو ته په واتساپ را لېږلو پیغامونو کې ویلي له دې عمله اړ شوي چې خپل ځوانان د کار لپاره نورو هیوادونو ته واستوي. همدوی وایي د اختر په دې شپو ورځو کې هم د کار بازارونه ساړه دي. زموږ همکار یو شمیر دا پیغامونه اوریدلي او دا رپورټ یې چمتو کړی.
دلته کاروبار نسته دي سلو روپو کار ولا کوي په ټوله منطقه کې ولاش هرڅو وګرځي کار نسته.
د غزنی د ګیلان ولسوالۍ اوسیدونکی نعمت و نعمت آزادي رادیو په واتساپ خپل را لېږلي پیغام کې ویلي د دوی د سیمې سلګونه ځوانان د کار او مزدورۍ د پیدا کولو لپاره ایران ته تللي دي.
دغه د موږ د منطقې خلک خو ډېر خلک و ایران ته ځي. تقریبا د رسنۍ به 1500 تر 1400 ځوانان به په ایران کې په کار لګیا وي.
ایران هغه هیواد چې په افغانانو یې د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ د کار بندیز هم لګولی دی. ایرانی چارواکو خپلو وګړو ته ویلي چې بهرنیو اتباعو یعنی افغانانو ته کار ورنه کړي او که چا سرغړونه وکړه جریمه به شي. د کندهار ولایت اوسیدونکي بخت محمد روشان هم په خپل پیغام کې د بیکاري له ستونزې سر ټکولی دی.
دلته یو څه مشکلات د اقتصادي وضعیت او د کار نشتون بعض خلک په ماش ولاړ دي، خو هلته چې داسې بیخي ډېر خلک شته چې سره کار ستله نه، یعنی کار پیدا کوی نه چې کار وکړي.
ازادي راډیو ته د سې شنبې په ورځ د کپ پاتې ویشتمه د دولتي ادارو یو شمېر کارکوونکو ویلي وو چې د دوو میاشتو دلوي او هوت ماشونه یې نه دي اخیستي. خو د طالبان حکومت د مالی وزارت بیا ویلي چې همدا روانه اونۍ به دولتي کارکوونکو ته ماشونه ورکړل شي. دا ستونزه داسې مهال ده چې اختر ته څو ورځې پاتې دي او خلک پیسې نه لري. د هلمند ولایت اوسیدونکی چې خپل نوم یې نه دی اخیستی خو وایي خیاط دی. د ازادي راډیو واتساپ ته یې په خپل رالیږلي پیغام کې ویلي چې د خیاطانو کارونه هم اوس هغه پخواني نه دي پاتې.
خپل خیاطي کوم، سږکار کارونه داسې سره کمزوري دي، انډیوال او ناک چندان شی نشته. دا نور کلو رقم نه دي خلک یې نشي کولی، خلک یو څه کمزوري دي، اوس قدرت یې نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې کلونو کې به خلکو له روژې مخکې خیاطانو ته د ګنډولو لپاره جامې ور وړلې، ځکه وروسته به یې د کار د زیاتېدو له امله نه اخیستې. د یادونې ده چې مخکې هم د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو د بیکاري ستونزه له ازادي راډیو سره شریکه کړې ده. د طالبانو حکومت په وار وار ژمنه کړې چې خلکو ته به د کار زمینه برابروي. د دوی د کار او ټولنیزو چارو وزارت د روان کال په مرغومي میاشت کې بهر ته د مهرو کارګرانو د لیږلو لپاره هم له یو شمېر نورو اړوندو ادارو سره په ګډه غونډه کړې وه، خو د دې غونډې عملي پایلې بیا له رسنیو سره نه دي شریکې شوې.
دروژې رنگونه
خپل ساحل هم نه پکتیا ولنس خو د تیر کال او سکل درجه ترمنځ هو یو څه پرشته. لومړی دا چې د هوا بدلون ده، تیر کال درجه نسبت سکل درجه ته ګرمه وه، هوا پکې ښه وه، سکل درجه ډېره یخه وه. دوهم پر کې مخکاري په اکثره ولایتونو کې بیا په خاص طور پکتیا کې د نرخونو لوړواله یا قیمتي ده، چې هغه خوراکي کوم اولیاتو کې چې په روژه کې ترې ډېره استفاده کېږي تیر کال درجې څخه لنه سکل لوړ قیمت خرڅېږي. وجه یې دغه پاکستان هیواد سره د دروازو تړل ډېر وخت تړلې وي.
هیله معیار یم د کابل هدې پایتخت څخه. تېر کال چې روژه چې وه ورځې اوږدې وې، یو څه په ګرمۍ کې راغلله. سږ کال روژه چې ده یو څه ورځې لاندې دي، هوا ښه ده، یعنې د دومره د وږې د تږیتوب احساس مونږ نه کو، چونه په ډېرې ښه ورځو کې راغله. د عباداتو ډېره برکتناکه میاشت ده، یو څه نرخونه جګ شوي دي. زه له نن چې لاړم هغه کومه سودا مې چې اخیستله یا بازار کې چې نرخونه مو ولیدل، یو څه نرخونه جګ شوي وو. چې پوښتنه مې کله هغه دوکاندارانو وایي چې دی دا خاطره چې روزي میاشت ده، ولې په روژه کې زما د دوکاندارانو نه خواهش دی چې دو میاشت کې هغه نرخونه جګ نه کړه.
صحبت خان د ننګرهار ولایت ته چې نولسوالۍ نه مې سره اړیکه نیولې ده. الله روژې بس تیریږي، بس د غریبانو نخوارانو روژې دې تیریږي، الله دې په ټول ورحمېږي. پروسه کال یم بس خدای پاک تیره کړه، اوسه کار به خدای تیره کړي. چا تور او چا سپور وخوړه، او مایسو مایسو هېڅ مرسته چا مهاجرینو سره نه ده کړې. بالکل بس ما خیره بنسټونه دي بس کم خوار او غریبانو سره چا مرسته کړي کړيږي نه مرسته مرسته چانه دي کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاګ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیان غالو شخ
پندخه زیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبه
او چیرې میډال او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه. دوستانو وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې. یو اربیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. دا تورخم دروازه نن د امو ویزلرونکو مسافرو او واجلو ناروغانو پر مخ پرانستل شو. په تورخم کې د طالبانو د حکومت وی سرچینی ازادي رادیو ته ویل چې په ځای وخت نیمه بجې ویزلرونکو مسافرو ته د امنیتی سکرینینګ وروسته د کرخې بلې غاړې ته د وختو اجازه ورکړل شو. د سرچینی ویل کسام د مسافرو ګڼه ګوڼه زیاته ده خو تګ راتګ په عادي ډول دوام لري. ټاکل شوی و چې دا دروازه پرون د جمعې په ورځ د امو ویزلرونکو مسافرو پر مخ پرانستل شي خو پاکستانی اړخته د ځینو تخنیکی ستونزو له امله تر ننه پورې ځنډیدلې وه. دا دروازه د تیرې فبروري میاشتې په 21مه د پاکستان سرحدي ځواکونو لوري ظاهراً کرښې ته نږدې د طالبانو د حکومت لخوا د یوې امنیتي پوستې د جوړېدو په غبرګون کې تړل شوې وه چې له امله یې دواړو غاړو ته په تیره یوه میاشت کې په زرګونو مسافر او په سوداګریزو توکو بار موټر بند پاتې وو. د تورخم دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسافرو د اوښتو او راوښتو مهمه دروازه بلل کېږي. دغه راز د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ تر ټولو مهمه لاره هم ده. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وی ډیر زر به په ناروی کې د افغانستان سفارت بیرته کنسلي خدمات پیل کړي. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخی نن پر خپل اکسپان یا پخوانی ټویټر په دې اړه یو خبرتیا خبره کړې چې پکې په ناروی کې میشتو افغانانو او نورو مراجعینو ته خبر ورکړل شوی چې په پلازمینه وسلو کې به د افغانستان سفارت کنسلي خدمتونه د 1404 هجری لمریز کال د وری له 4 منټې بیرته پیل کړي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوی خو د بهرنیو چارو وزارت د کنسلي خدمتونو بیا پیل یو مثبت ګام بللی. د ریپورټونو له مخې په وسلو کې د افغانستان سفارت د 2023 میلادي کال د سپتمبر په 12مه د ناروی د حکومت په غوښتنه وروسته لاغې خپل فعالیتونه ودرول چې د طالبانو حکومت د 2023 کال په جولای میاشت کې اعلان وکړ چې نور به په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د ډیپلوماټیکو استازولیو چې چارې پخوانی حکومت چارواکي سنبالوي له لوري صادر شوي اسناد ونه مني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د محمود شاه حبیبي د برخلیک پاړه چې ویلکیږي له طالبانو سره بندې دي اندېښنه وښوده. د دې وزارت ویانی ټامی بروس پرون جمعه په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې ویل چې موږ د محمود شاه حبیبي او نور امریکایانو چې لا هم په افغانستان کې بندیان دي روغتیا ته ژور اندېښنه لرو. نوموړي زیاته کړه چې په بهر کې د امریکایي وګړو خوندیتوب او امنیت د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له لوړو لومړیتوبونو څخه دی او موږ هیواد ته د هغوی د ستنولو لپاره په نه ستړي کیدونکي ډول کار کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی د ښاغلي حبیبي چې افغان ټبر امریکایی دی او په افغانستان کې د نورو بندي امریکایي وګړو په اړه اندېښنه داسې مهال څرګنده کړه چې په دې هیواد کې بل امریکایي وګړی جورج ګلزمن د پنجشنبه په ورځ د طالبانو له بنده خوشې شو پرون متحده ایالاتو ته ورسېده. نوموړی کابل ته د یو امریکایي هیئت له سفر او د طالب چارواکو سره د دې هیئت د غړو له لیدنې وروسته خوشې شو. په دې هیئت کې د یرغمل شوو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی اډم بویلر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد شامل وو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق د طالبانو له حکومت غوښتي چې د نجونو پر زده کړو لګول شوی بندیز سمدستي لغوه کړي. یونیسف نن په یو بیان کې ویلي چې افغانستان کې د نوي ښوونیز کال له پیلېدو سره په دې هیواد کې 400,000 نور نجونې د زده کړو له حق څخه محرومې شوې دي. په دې سره له زده کړو څخه د محرومو شوو نجونو شمیر له 2,200,000 واوښت. د دې ادارې اجرایوي مدیرې کاترین روسل نن په یو بیان کې ویل که چیرته دا بندیز دوام عمومي تر 2000 درشم کال پورې بل څلور ملیونو زیات انجونی د زده کړو له حق څخه محروم شي. روسر ویلی چې دا بندیز د ملیونونو انجونو ژوند په خطر کې اچوي او د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته ویجاړوونکي پایلې لري. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د اټکل له مخې د افغانستان 80% وګړي کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. په هغه اعلامیه کې چې نړیوال سره صلیب نن پر خپل اکسپان یا پخواني ټویټر د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبره کړې، ویل شوي چې اوبه په افغانستان کې یو حیاتي موضوع ده چې پر عامه روغتیا، د خوړو پر خوندیتوب او اقتصادي پراختیا اغیز لري. د سره صلیب نړیوالې کمیټې همدارنګه ویلي چې په 2040 کال کې د اداره توانېدلې چې په افغانستان کې له 1,000,000 زیاتو کسانو ته د پاکو اوبو زمینه برابر کړی. اوس هم دوستانو راځو ونیس پروګرام ته، د ازادي رادیو میلمه پروګرام وړاندې کیږي.
د ازادي میلمه
ازادی میلمه قدر من اوریدونکو زما فرشتي سحق سلامونه ومني. نن مو پخپرونه کې میلمه د پښتو ژبې د یو خاص سپټلرون کې یو مخکخ شاعر کاغلی پیر محمد کاروان صاحب دی. کاروان صاحب، پخپرونه ته خره اغلی مننه چې زموږ بلنه مو منله.
ډیره مننه فرشتي ګولې، ما ستاسو د خبرونه اوریدونکو ته مینا سلامونه او درناوی.
کاروان صاحب، چیرته یاست؟ د ژوند مو څنګه تیریږي؟
نو ژوند خو ښه ده الحمدلله. دا ژوند خو دا څه ده چې د الله تعالی نعمت دی. په خوست کې اوسېږم، خوست کې یو کلی دی تور وړی ورته وایي. د خوست له ښار نه داسې 10-12 کیلومتره لرې دی. کلي کې مو ژوند خوږ دی او خلکو سره، دوستانو سره، ملګرو سره. نو دا خبره دا ده چې سړی هر چېرته وي، دغه د ژوند هر لحظه چې ده د خدای ښکلا ده، د خدای مینه ده. او دغه مینه او ښکلا باید سړی باید په ډېر په اصطلاح باندې یعنی ورسره ډېر جوړ اوسېږي.
کاروان صاحب، په سر کې که دا راته ووایي چې د شعرونو په اړه په افغانه ټولنه کې موضوعات ډېر زیات پراته دي، تاسو په خپلو شعرونو کې له څه نه ډېر زیات الهام اخلئ؟
نو خبره دا ده چې دغه ما ته ژوند باندې خبرې وکړې. دا د ژوند هره لحظه یو بل رنګ لري. هره لحظه د ژوند که ورځې وي، که شپې وي، که هفتې وي، که میاشتې، که کالونه وي، له ځانه سره ډېره د ادب لپاره، د شعر لپاره، د خبرو لپاره، د مینې لپاره هر څه لرلی شي ډېر. نو موږ تاسو د کوم ژوند چې دی، نو ځینې لوی لوی ارمانونه وي. مثال امن دی، او علم دی، حکمت دی، د خلکو ترمنځ یووالی دی، خوشحالي ده. دا مو ارمانونه دي. نو دا کله یو ارمان په کې شعر کې رامخې ته شي، کله بل ارمان. نور خو داسې خبره ده چې هر څه ته د شعر په نظر وګورئ، د شعر د یوه هنري زاویې نه ورته وګورئ. هر څه کې شعر شته. په یوه ونه کې هم شعرونه دي، په کروندو کې هم شعرونه دي، د خلکو په خبرو کې هم شعرونه دي، د چا په مسکا کې هم شعرونه دي، او د چا په یوه خوږه خبره کې، او په یو اخلاص کې هم شعرونه دي. همداسې په دردونو کې، په کړاوونو کې، په رنځونو کې، په نو نهیلیو، نو امیدونو کې به دې کوم شعرونه دي.
که تاسو خپل پر چاپي آثار وغږیږئ، څومره کتابونه لرئ او څومره آثار مولا چاپ نه دي یا چاپ ته آماده دي، که په دې اړه څه ویل لرئ مهرباني وکړئ.
ولې نه، ما خو اول د شاعرۍ کتاب له ماښامه تر ماښامه پېښور کې چاپ کړی و. 25-30 کاله به کېږي. نو بیا ورپسې دویم کتاب چنار خبرې کوي و فکر کوم. بیا هغه پسې نرګسه تر نرګسه د لنډو کیسو یا داسې هنري نثرونو غوندې یو کتاب ګای و وړوکی. هغه نه وروسته بیا د ښاپېرۍ ورغوی په نوم یو کتاب و. بیا پسې زرزری وزرې. بیا د ځینې شعرونه د 2-3 مجموعې یو زرغون د نغمو سین په دې کې راغلی. بیا وروسته بیا ټول زما مجموعې په نغمزیګ د زمانې په نوم باندې کتاب کې راغلی. او د یو بل نوی کتاب هم ورسره و، په خدای انسان خوږ دی. او ماشومانو ته مې ځینې شعرونه لیکلي وو، درې مجموعې وړې وړې خپرې شوي دي. خوب نو داسې رښتیا کېږي، دا د ماشومانو ته شعرونه دي او داسې اوږدې غونډې منظومې دي. د سولې سبق دی او خوښ چې ماشومان وي. دا کتابونه دي نو نورم د یو څه فکر کوم یو دوه نورم د څه چاپ شوی اوس ولاره نه ایر دي نو دا نوې کتابونه مې نثرونه مې بخښي ډېر لیکلي دي او تلویزیونی او رادیو ډرامې او نمایشنامې مې لیکلي د مستقل کتاب ترې جوړیږي کابل کې د سپوږمې رادیو کې ما هم داسې عاطفي لیکنې کول د زړه خبرې په نوم هغه هم ډېر غټ کتاب ترې جوړیږي او ماشومانو ته ناچاپه شعرونه مې ډېر لیکلي دي وړې وړې کیسې مې هم ډېرې لیکلي دي دا مې نه دي چاپ کړی او خپل شعرونه هم دا د کورونا د وخت نه دلته په کلي کوم نو بس د چا خبره وخت هم ډېر و شاعري مې هلته هم ډېره کړې ده اوس هم داسې چاپ کړې مې نه ده خو زیاته شاعري ده سره ده
کاروان صاحب د کتاب پر چاپ هم خبرې ولرو خو په دغه برخه کې کراته دا وایي چې د هر هغه چا چې لیکنې سره شعر سره مینه لري ارمان یې دی چې یو اثر یې چاپ سي هغه یو اثر ورسره لکه غوی سره پاتې یا مینوالو ته پاتې تاسو مخکې د ماښام نه تر ماښامه د کتاب خبره وکړه چې تاسو لومړی اثر و چې چاپ شو کله چې دا کتاب چاپېده ستاسو احساس څه و ځکه دا اول کتاب اوله تجربه ډیره خوږه ای تاسو دا غلهزی نه راتوي
او بالکل استاد خبره ډیره ښه ده اول خدای د عمر خبره هغه وخت د ځواني نوې ځواني موسم وو او په دا خدای انسان غ فطرت ته کنه چې په ځواني کې ډیر سړی د پسلا د شهرت مینا او شوق هم ورسره دی او بیا دا خو چې یو نوی کتاب چاپ کیږي دا مرته ډیره لوی خبره ښکاری یعنی پښتنا لکه لوی فتحه او لکه لوی برای ورته ښکاری نو هغه موسم کې ورته ډیر خوشاله وم اوس چې عمر سره تیریږي کتابونه مې ډیر را سره پاتې دي ځینې دوستانو وایي خو باور وکړه چې لیکم یې خوند هم ترې اخلم کیف هم ترې اخلم او خپل زړه د زړه غوټم په کې سپړم د لیکلو نه خوند اخلم خو د چاپ لپاره مې دومره ډیره تلوسه لکه هغه وخت کې مې چې وا دومره ډیره تلوسه مې نه ده
کاروان صاحب په خوا به د یو څه مشهور لیکوالانو او یا شاعرانو کتابونه د خپرندو یو ټولنه لخوا په خپل مصرف چاپېدل اوس د کتاب تجاران یا له تاوان سره مخامخ شوي دي یا ځینې کسان له وطن نه وتلي دي د لیکوالو کتابونه د پخوا په شان نه چاپېږي یا دوی هم خپل لیکوالان یا شاعران خپل اقتصادي توان نه لري چې خپل کتابونه چاپ کړي دا څومره د شاعرانو پر احساس د دوی پر ذهن او هغه الهام چې باید دوی د خپل د شعر او شاعرۍ د لپاره ولري په دې باندې څومره ناوړه غیزه کړي
او دا ولا ډېر مهمه پښتنه هم د خامخا ناوړه غیزه خو په دې کوي چې دغه ما تاسو ته د ځواني خبره یاد کړه نو اکثره چې هغه شاعران چې ځوانان دي او دوی آثار لیکلي دي مخکې به د امکاناتو چې وي خپرندوی ټولنې به مثال پیسې به هم نه ترې واخیستې یو سل دانې کتابونه به هم ورکړل او داسې هغوی به مفت چاپ کړل نور حق او زحمه خو هغوی هم نه ورکوله هلکه نوره دنیا کې چې ده نو دې ته به هم ډېر خوشحاله او نو اوس دغه نهیلي په دې ده چې لکه یو تا چې یو فصل دې کرلی وي هغه فصل ته د لو په وخت کې وایي نه ریبې حاصل یې وانخلي یا ګلۍ پرې وشي او یا همدغسې په هغه مځکه کې توی شي نو دا یوه نهیلي ده یو مایوسي ده بالکل اوس د کتاب خرڅلاو چې دی د پخوا په څېر نه شته هغه خپرندوی ټولنې هغوی غریبان هم دومره امکانات نه لري
که د آزاد شعر یا سپین شعر باندې وغږیږو تاسو مخکې مو ویلې چې تاسو په دې برخه کې هم لیکنې کړې دي ناصر کې هم لیکنې کړې په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ دا سبک ډیر مینوال لري تاسو څنګه ارزوئ دا برخه دا سبک آیا ځینې ځوانان داسې فکر کوي چې آزاد شعر یا سپین شعر لیکل یې اسانه دي ستاسو په نظر سپین شعر لیکل اسانه دي یو که نظم
نو زما په نظر باندې آزاد شعر چې هغه ډېر شاهکار وي او د اهل ذوق هغه د لوړ ذوق ولا څښتنانې خوښ کړي ما ته خو ډېر مشکل ښکاري هو ولې نه یعنی یوازې دغه د آزاد شعر خدا نه دی چې هغه ټکلی آهنګ پکې راولې یا کومې خبرې پکې وکړي نو آزاد شعر کې چې میدان آزاد دی د قافیې او د د برابر وزن محتاجی پکې نشته. نو هلته باید سړی په ډېر لوړ تخیل باندې، په ډېر عاطفي انداز باندې، په ډېره مینه او په ډېر داسې انداز چې هغه کې نوې خبرې وي، یو داسې یو کیف سرور پکې وي، په هغه باندې باید سړی آزاد شعرونه ولیکي. نو آزاد شعر چې دی ښه آزاد شعر زما په نظر باندې آسان نه دی، په هیڅ صورت باندې آسان نه دی، که څه هم د وزن د ټاکلي وزن زنجیرونه پکې نشته یا د قافیو له بنده پکې خلاصون دی، خو ښه آزاد شعر چې ډېر لوړ شاهکار وي د دې لیکل بیا داسې آسانه نه دی. زه فکر کوم چې هغه هم تر مقافه شعرونه چې مشکل نه وي آسان خو به نه وي.
ټولنیزو رسنیو یا انټرنیټ ته راشو، نن وخت ځوانان ټول انټرنیټ یا سوشل میډیا یا دغه ټولنیزو رسنیو سره دې ته لاسرسی لري. نن سبا په انټرنیټ کې ځوانان لنډ شعرونه یا خپل هغه نظمونه چې لیکي او یا نورې لیکنې ډېر زر شریکوي. تاسو څه فکر کوئ د ټولنیزو رسنیو کارول یا انټرنیټ به د ادبیاتو په وده او د ځوانانو پر رشد کې رول ولوبوي؟
ولنا فوق لدار اللوبوي ځکه دا نو مخکې به کتابونه چاپ دومره به ډېر نه چاپېدل، د ډېرو خلکو سره به شعرونه وو، ډېر ښه تخیل به ورسره وو، ډېر ښه هنري انداز به ورسره وو، هر چاته نه رسېدل. نور اوس په د انټرنیټ هغه د رسنیو دغه آسانی رامنځته کړې ده چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې مثال ستا په ژبه باندې چا شعر ویلی وي، چا نثر لیکلی وي، هغه تل لوستلی شي، خوند هم ترې اخیستی شي، الهام هم ترې اخیستی شي. نو دا خو ډېره لویه آساني ده، آسانتیا ده او خامخا اثر هم لري. یوازې د شعر په ډګر کې نه، د نورو د نړۍ احوال او د خپل وطن احوال، یعنی خلک د دنیا په اصطلاح باندې اوه غرونه اوه سمندرونه اخوا هم وي، نو د حالاتو نه خبرېږي، د نویو خبرو نه خبرېږي، د نوي فکر نوي خیال نه. نو زما په نظر باندې دا خو لوی پرمختګ دی او لوی اسانتیا ده د شاعر دپاره، د لیکوال دپاره، یا هغه څوک چې خبرې لري، ټولنې ته خبرې لري، فکر لري، که چېرې ښه وکارول شي لویه ښه خبره ده، لوی نعمت دی زما په نظر باندې.
کاروان صاحب، په دروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تحول سره په فرهنګي ټولنو باندې هم ډېرې ناوړې اغیزې راغلي. پخوا په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ به مشاعرې کېدلې، فرهنګي ټولنې به جوړېدې، په مختلفو برخو کې کتابونو باندې به نقد کېده. اوسنی وضعیت څنګه ده؟ اوس وخت کې د ځوانانو لیوالتیا څنګه ده په دې برخه کې؟ آیا اوس هم هغه فرهنګي ټولنې خپل فعالیت کوي؟ تاسو هلته یاسته که دغه فرهنګي ټولنو په اړه څه ویل ولري؟
نو مخکمه او ته به د رسنیو باندې خبرې وکړې، دغه خپله به رسنیو کې مثال خلکو په فیسبوک کې شعرونه چیزی یا د واتساپ ګروپونه جوړ کړی دي، یعنی دا تقریبا دغه سه په اصطلاح باندې په یو مرکز کې راټول نه شي، یو مشاعرې په مجلس کې نه وي، دا د واتساپ ګروپونو کې، د نورو ګروپونو کې دا تقریبا هغه کمای خلک پوره کوي. او خوونې نه د پخوا په څیر هغه سه غونډې نه کېږي د منظمې لکه مخکې به چې وي، نو اوس هغه یو څه ټکنۍ شوي دي، خو بیا هم خال خال کېږي. یا ځینې دوستان مثال موږ ملګري یو، کله کله د شپې یو ځای بل ځای سره کېنو، د زړه خواله سره کوو، شعرونه هم سره وایو، شعرونه هم سره اورو، خبرې هم کوو، داسې ارتباط شته، یعنی سل په سلو کې دا ارتباط پرې شوي هم نه دي. او هغه سې په پریمانۍ باندې چې منظمې غونډې به وي په د افغانستان په ګوټ ګوټ کې، هغه سې یو څه ټکنۍ شوي دي. هو، خو یوه خبره دا ده چې دغه هنر چې دی، دا یوازې په دې مشاعرو کې هم داسې پرمختګ لګېدا، کله کله داسې یو خلوتي غوندې دنیاګۍ هم ده، کله کله سړی باید خلوتي هم شي، کله کله داسې مراقبه هم شي، د هنر دپاره هم، د شعر دپاره هم، لکه یو ښکاري چې په څوکې ناست وي، په مورچه کې ناست وي ښکار دپاره، ګرچې دغه مثال داسې جارحانه غوندې دی، خو یعنې داسې هم کېدای شي چې یو هنرمند، یو شاعر که امکانات د مشاعرو ورته نه وي، دا خپل ځان سره، خپل زړه سره، کتابونو سره یو څه خلوتي شي، نو کله کله دغه خلوتي هنر، خلوتي کېدل هم هنر دپاره ډېره لویه په استرام برخه ورکوي او ډیر دم د خالی نه ده.
کاروان صاحب څنګه چې تاسو پوهیږئ د هر ټولنې نیم وګړي نیمایي نفوس د هغې نجونې یا ښځینه برخه ده په هره برخه کې. په وسینی حالاتو کې وسینی شرایطو کې دغه وسینی حالاتو د خزینه شاعرانو پر فکر او پر سبک باندې څومره غیزه کړې ده؟ تاسو هلته یاستئ په خوا په دوروستیو لسو کلونو کې خزینه شاعرانو په منځ کې ډیره ښه د شعر او د شاعري او د ادب په برخه کې خصوصا د پښتو ژبې ادب کې ډیر پرمختګ شوی او ډیر زیات مونږ ډیرې تکړه شاعران یې درلودې، خو په اوسنی وخت کې دوی آثار نشته، د دوی لیکنې ډېرې کمې شوې دي. آیا د وخت او د تحول او دغه شرایطو تر اغېزې لاندې راغلي دي؟
نو ما مخکې دا خبره دا د خلوت کېدل او خبره مې وکړه، د مراقبې خبره مې وکړه. دا خو لکه څنګه چې د نارینه او شاعرانو هغه مشاعرې هغه غونډې هغسې سیستماتیک او منظمې نه دي. د دوی د ښځینه شاعرانو یا د نجونو شاعرانو دوی باندې خو بیخي یعنی دوی باندې خو بیخي دغه شرایط حلقه تنګه شوې ده. خو بیا هم دغه د انټرنیټ نړۍ ده، دغسې جنکۍ شاعران یم ښځینه شاعران هم دغسې ګروپونه لري، ګروپونو کې خپل د زړه خواله سره کوي، خپل شعرونه هم سره شریکوي. نو کله کله دغه ژوند کې په اصطلاح باندې داسې حالات هم دی و هنرمند هغه نبوغ روي کوي زما په نظر باندې. یعنی شعر و شاعري هم دغسې یوه مینه ده چې دې سره د جنون تر بریده چې زړه وتړل شي بیا نو سړی یو شاعر اوج ته پکې رسېږي. نو زه فکر کوم چې د ښه شعر دپاره د ډېر د ښکلا نه مالامال شعر، د عاطفې نه مالامال شعر، په داسې شرایطو کې په ډېر انځورو شرایطو کې باید لا وغوړېږي.
بیرته کوي تاسو پر شاعري را وګرځو. تاسو خپلو اثارو کې کوم شعر ډېر زړه ته برانږدې ده؟ کوم شعر ده چې تاسو یعنی هر وخت چې پر شعر فکر کوئ هغه مو ذهن ته رسیږي، هغه کوم شعر ده؟
خبره دا ده چې ځینې شعرونه وي چې د دوستانو ډېر خوښ وي که نه. نو زه خپله چې کله کله نوی شعر لیکم یا کومو دوستانو ته چې لولم، داسې هغه نفسیات یې ګورم چې د دوی په دې څېره کې څه غوړېدنه راغله که نه راغله، څه سرور راغی، څه که د درد چېر و درد پکې راغی که نه راغی، که هغوی په چېرو کې مې څه ولیدل هغه شعر ما ته ښه ښکاري. هو، یوه بله خبره دغه د په اصطلاح یو ماشومانه غوندې ذوق او شوق مې دی چې نوی شعر ولیکم، که ډېر ساده او ډېر داسې په اصطلاح باندې ښه شعر هم نه وي، بار بار یې ځان سره زمزمه کوم او خوند ترې اخلم. یعنې که ډېر خراب شعر وي هم که ښه شعر نه وي، نو ما ته هغه نوی شعر ښه ښکاري. خو بیا وروسته زه د خپلې تجربې نه چې درته ووایم، ما به دا د کرونا نه تر ننه پورې ډېر شعرونه لیکلي دي چې بیخي ما ته خپل شعرونه یادېږي نه، یو نیم بیت په کې رایاد شي یا بل څوک چې لولي. همدا نن یو سندرغاړي وه، سندره ویله، یو شعر و، زما شعر یې ویله. زه والله په خدای که به پوهېده چې دا زما شعر ده. خو یو دوه ځایه چې وویل ما چې دا خو لکه زما ژبه داسې ده، بیا وروسته زما نوم اخیستی و. نو هغه نوی شعر چې ولیکم هغه که ډېر ښه نه وي هغه راته ښه ښکاري.
په آخرو کې که دا راته ووایئ چې ځوانانو ته نوي نسل ته څه ویل غواړئ چې په شعر لیکنه کې څوک چې غواړي شعر ولیکي، شعر لیکنې سره مینه لري، تنا په الهام باندې تکاو کی او یا نور زده کړي یا نور لیدنې نور څه هم غواړي شعر لیکنه؟
نو شاعرانو ته به دومره ووایم چې اول خو دغه زموږ ژوند چې خدای موږ ته ژوند را کړی ده، د ژوند شیبه شیبه له الهام نه خالی نه ده، له ښکلا نه خالی نه ده، د شعر له مضمون نه خالی نه ده. یعنی دې سره زړه وتړي. او بل د شعر هنر چې دی دا یو اول خو هغه فطري مینه دی دومره د وي چې یعنی ته لکه سل په سلو کې یا یو تر ډېره بریده یعنی شعر دپاره جوړ وي. ته داسې فکر کوې چې که زه شعر ونه لیکم، شعر ونه وایم، زه نیمګړی یم، زما ژوند پیکه دی. نو هغه خلک دي ورسره چې دغسې فطرت یې وي باید لیونۍ مینه ورسره وشي. تاسو ته پته ده دنیا کې که حکمت دی، که علم دی، که فلسفه ده، که کسبونه دي، که ټکنالوژي ده، چې د جنون تر بریده د مینې تر سرحده څوک ورسره زړه ونه تړي هغه کې اوج ته نشي رسېدی. نو زه ځوانو شاعرانو ته مې بس دغه پیغام دی چې دوی دې هغه د زړه مران دی پټوله مناله شعر سره وتړي، له هنر سره دی وتړي، او دغه شاعرانه شبو سره دی وتړي چې هغه د شعر زیږندې وي. نو بس دغه مینه چې دا لیونۍ مینه چې دا د هر کسب کار علم پوهې سره چې وي په هغه کې سړی بیا اوج ته رسېوي، یو لارې یو منزل ته یوې دنګې څوکې ته پکې رسېدی.
کاروان صاحب، په دې وروستیو کې مو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په شعرونو ستایلې ده، په دې اړه که لنډ راته ووایې چې د کرکټ مینه
وال یاستئ. ولې نه په سترګو ده همدا اوس چې دا تاسو دا پوښتنه وکړه، زما په ذهن کې دا د کرکټ مثال ما وایي چې تاسو دا درکړم. کله کله دلته هم ځینې خلک وایي چې دا کرکټ سره دومره وړه تړل ده، نو زما جواب دا وی چې وسړیا ته چې کم ته کې ستا پوهه ډېره وي هغه سره دغه زړه وتړه. کرکټ چې دی په افغانستان کې زما په نظر باندې یو خو د افغانستان د هویت دوی په نړۍ کې وځلولو، او بله داس خبره ده چې په افغانستان کې زموږ او تاسو د ژوند په دې چارو کې دا کا پوهه ده، کا علم دی، کا کسبونه دي، کا نور څه دي. یعنی دغسې د کرکټ غونډې چا ورسره زړه نه دی تړلی. اوس ته وګوره، کرکټ افغانستان ټولې نړۍ ته ماتې ورکړه، او کرکټ یعنې دغه مونږ باید په ژوند کې یو الهام بخونکی مثال وګرځوو. مثلا زما د فزیک سره مینه ده، زه باید لکه دا کرکټران چې د کرکټ سره مینه وکړه په داسې حالاتو کې چې یعنې په تېر په کا جمهوریت او که اوسو د افغانستان حالات چې و هغه ژوند چې و هغه امکانات دومره نه و لکه نورې نړۍ سره، خو دوی د لیونۍ مینې په زور باندې د دغسې کرکټ دغسې یوې دنګې څوکې ته ورسولو چې اوس دنیا ورته حیرانه ده. نو کرکټ ما دپاره د افغانستان د ژوند د هرې چارې دپاره الهام بخونکی دی، که زمونږ د افغانانو د وطن د هره چاره که سیاست دی که پوهه ده که علم دی که کسبونه دي، که دا د دې خلکو وال د کرکټ غوندې زړونه د خپلو د خوښې کار سره وتړي، نو زه فکر کوم چې په افغانستان کې به هره چاره هر کار به دغسې پرمختګ وکړي، دغسې اوج ته به ورسېږي لکه د افغانستان کرکټ.
که بېرته راوګرځو ستاسو پر ژوند باندې، په دې اخرو کې ډېر لیکوالان، ډېر افغانان د وطن نه مسافر شول، د وطن نه ووتل. کله مو ذهن ته راونه ګرځېده چې تاسو هم له وطن نه ووځئ او مسافري ته مو زړه ښه نه کړ؟
خبره دا ده چې د وطن نه زمونږ افغانان ډېر د وطن نه لرې دي، خو زه دوی ته هم ډېر د مینې په نظر ګورم. دوی د ټولو د خپل مور وطن سره د زړه مراندې تړلې دي، او د داسې ورځې انتظار کوم چې بس ټول وطن ته هم راځي، او هغوی چې په بهر کې دي هیله ده چې د خپل وطن سره همداسې مینه وکړي، په هر کار کې چې پوهیږي هغه په هغه کې داسې کوشش وکړي چې بیا به مو د دې کار له برکته، د دې کسب له برکته، د دې پوهې له برکته وطن ته هم خیر رسېږي. زما خپله ولاړ نه پوهېږم، نمې زړه مې نه ځي دلته د ماشومانو نه، د خپلوانو نه، دغسې یو نه پوهېږم، داسې یو زړه لرم چې جدایي نه شم زغملی داسې د ماشومانو نه، د خپلوانو نه.
کاروان صاحب، تاسو لسیزې کېږي، کلونه کلونه کېږي افغانستان ته د پښتو ادب ته تاسو کار کړی دی، اوس مو ځوان په څه روان دی، د ځوان شرایط مو څنګه دي، آیا اوسني حالاتو نه تاسو خوشحاله یاستئ؟
نو خبره دا ده داسې ده چې ما تاسو سره د مخکې د مشکلاتو خبره وکړه، دا د خلوت خبره مو وکړه د شعر په برخه کې، که نه نو دا ژوند چې دا یو امتحان دی. زه دغه اوس دغه تقریبا د څو لسیزې د 45 کاله افغانستان داسې ګړګړو سره مخ دی، خو نا امیدي یم، د چا خبره ګناه ده، نا امیده کېږو به هم نه. افغانان ډېر د مینې خلک دي، انشاءالله چې ټول به زړونه سره نږدې کوي، دوی به انشاءالله چې یو داسې مساعد حالات به راځي چې بیا به پکې داسې مخالفتونه نه وي، دښمنۍ به پکې نه وي، او یو مینه به وي، یو یووالی به وي. نو زه خو دې ته داسې دغه دې ته هیله من یم ډېر.
کاروان صاحب ډیره زیاته مننه چې زمونږ بلنه مو منله، زمونږ سره په خبرونه کې میلمه وی، خپلې خبرې مو مونږ سره شریکې کړې، ډیره زیاته مننه. کور ودان ترنوریدونکو، د کاروان صاحب سره مو د زړه خواله درلوده. اوس هم د خبرونې په پای کې به د کاروان صاحب نه د دوی په غږ د دوی نوې شعر واورو.
د شپېلې غږ زړه مې لزنګ مینځي په خوږو تړمو خوږو، د شپېلې غږ ماته زړه راولي. هغه شپونکی کلونه وړاندې مړ دی، د غره پر سر کې زیارت خو وینې، اسپیرو خاور خړ دی. ها چې په زړه کې آواز د شپېلې و ناس پر دی، لمدا غوټه بدلل اوس ترېنه نه دی راشنه. له هغو نه نه ماشومان د کلي د نه قلم جوړوي، په کاغذونو کې رسمونه کاږي، په دې رسمونو کې راتاوي دي نغمې د شپې.